السلام علیکم ته ازادې رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خرغلاست قدر منوریدونکو د دینم ساته خبرونه په سر کې خبرونه واوري. د افغانستان د خبريالانو مرکز خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې پر رادیوګانو د طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه په بیساري ډول زیات شوي دي. د بنسټ د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو بیان په خبرولو سره ویلي دي چې په افغانستان کې په تیر یو کال کې یو شمیر رادیوګانې یا ګواښل شوي یا بندې شوي دي، او د رادیوګانو یو شمیر خبريالان هم یا احضار شوي یا نیول شوي او یا په بند کې اچول شوي دي. د دې مرکز د موندنو له مخې په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې لږ تر لږه 24 فرمانونه چې د رسنیو فعالیت محدودوي صادر شوي، چې د راډیوګانو پر فعالیت هم مستقیم اغیز کړی، او د ښځو پر کار ممنوعیت، د ښځو د غږ خپرولو ته اجازه نه ورکول، او د راډیوګانو د فعالیت د جوازونو د تمدید لپاره د خنډونو رامنځته کول په دې ډله کې شامل دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ډله ییزو رسنیو قانون ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران د جمعې په ورځ وویل چې رسنۍ باید له اسلامي او فرهنګي ارزښتونو سره سم فعالیت وکړي، او زیاته کړه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 40 راډیوګانو ته د فعالیت جوازونه ورکړل شوي او د فعالو راډیوګانو شمیر 228 ته رسیږي. نن د فبروري 14مه د مینانو نړیواله ورځ یا د ولنټاین ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیری هیوادونو کې لمانځل کیږي، خو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د دې ورځې پر لمانځلو ممنوعیت لګیدلی دی. د طالبانو حکومت له دې مخکې اعلان کړی چې ولنټاین د لویدیځوالو دود دی، او دا او ځینې نورې ورځې د افغاني ټولنې له اصولو سره سمون نه لري. خو په عین حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک دا ورځ یو بل ته د ګلانو او نورو ډالیو په ورکولو سره په پټه لمانځي، او په دې توګه د ژوند شریکانو او نورو عزیزانو ته خپله مینه څرګندوي. په برتانیا کې دوه کسان چې ویل کېږي له داعش ډلې څخه په الهام اخیستو سره په منچستر ښار کې پر یهودانو د برید پلان درلود په دایمي حبس محکوم شول. د انګلستان یوې محکمې پرون اعلان وکړ چې 38 کلن ولید سعدوي او 25 کلن عمار حسین غوښتل په منچستر کې پر یوه لاریون چې له یهودانو د کرکې پر ضد جوړې د برید وکړي، او وروسته له هغه د دې ښار په شمال کې ګڼ شمېر نور یهودان ووژني. دا پلان وروسته له هغه ناکام شو چې دوی خپل طرحه له یو پټ استخباراتي مامور سره شریکه کړه. د هند دولت اعلان کړی چې د مصنوعي ذهانت د اغیزو په اړه به د نړۍ د لږ تر لږه 1200 هیوادونو د مشرانو، د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د ټکنالوژۍ د لویو شرکتونو د مدیرانو په ګډون راتلونکې اونۍ په نوې ډیلي کې یوه غونډه جوړه کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې به د مصنوعي ذهانت د چټک پرمختګ پر وړاندې د ننګونو او په دې برخه کې د فرصتونو په اړه بحث وشي. تمه ده چې د دې غونډې لپاره تخصصي پروګرامونه د دوشنبه په ورځ پیل شي، او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به د پنجشنبه په ورځ غونډه رسمن پرانیزي. او د پاریس لوور موزیم اعلان کړی چې د اوبو د یو پایپ له چاودېدو وروسته د موزیم هغه برخه ته چې ډیر خلک یې لیدو ته ورځي اوبه ورغلی دي. دا په تیرو دریو میاشتو کې د موزیم ته د اوبو د ننوتو دوهمه پیښه ده. د لوور موزیم مسؤلانو پرون وویل چې د اطفایي پولیسو ژر مداخله وکړه، او د موزیم مهم آثار له هغې ډلې د مونالیزا په نوم مهم انځور له زیان څخه خوندي پاتې شوي دي. دا پیښه په 1908 نمبر خونه کې په هغه ځای کې شوې ده چې د 19مې پیړۍ د فرانسوي هنرمند شارل مینیه او د 16مې پیړۍ د ایټالوي انځورګر برناردینو لووینی آثار پکې نندارې ته ایښودل شوي دي. دا پیښه داسې مهال کېږي چې د فرانسې دا مشهور موزیم په وروستیو میاشتو کې د غلا، اعتصابونو او د جعلي او تاریخ تیر شویو ټکټونو د خرڅلاو په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخامخ شوی دی. خبرونه موله ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، نن شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د سلواغي یا دلوي 15مه ده چې د 2018 میلادي کال د فبروري له 14مې سره برابر ده. را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې افغانستان ته لګاونډو هیوادونو د کډوالو راستنیدلو د مرستو د رسولو چاره ستونزمنه کړې ده.
کوټه مم نستا او بو دی بلچا کور نه راوړو غاز مثال د بخاری مخاری دا شین سی وی بیا زمایله ختریږي د شي شای نستا راسره
د فبروري 14مه د رادیو نړیواله ورځ ده
خپل نو د رادیو نه خبرونه تعقیبوم او خسته خسته پروګرامونه دي د هزار د رادیو د شناس منلاندې د سه خېخې خبرونه تعقیبوم نو
ورستیو وریاو په افغانستان کې د وچکالیو اړوند اندېښنې څناڅه کمی کړې دي او په پېښور کې د افغان هنرمندانو لستر محکمې غوښتي دي چې افغانستان ته د دوی د استلو مخه ونیسي
وانان دې زنه دې پورکي او ازيات کي پولیس مونږه نو خواسو چې مونږ ته اسناد یا تصاویر راکړي چې دلته پولیس مونږ ته سوونه وایي
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو او دوی ته را سره وستي
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم ورزو لمړی موضوع ته ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې افغانستان ته لګونډیو هیوادونو هر ورځ د زرګونه کډوالو دراستنیدلو بهیر د مرستو درسولو چاره ستونزمنه کړې ده د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویان عرفات جمال پرون له کابل د ویډیو کانفرنس لاره په جنیف کې خبريالانو ته ویل چې ملګری ملتونه د کډوالو د ژوند د دوام څرنګوالي ته خورا ډیره اندېښنه لري خغلی عرفات سرګند کړ چې په 2015 میلادي کال کې له پاکستان او ایران نږدې 2.9 میلیون او د روان 2016 کال له پیله تر اوسه یو نیم لک افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوی دی عرفات د افغانستان سخت ژمی ته د شری پترسکی یادونه وکړه چې له دې دوه هیوادونو د راستنو شویو افغانانو لوړې شمیرې ملګرو ملتونو ته سخت تکان ورکړي ځکه د دوی شمیر د افغانستان د ټولو وګړو شاوخوا 12% ته رسیږي غزیات کړ چې د افغانستان سړې هوا او درنو واورو ته په پام سره د راستنیدونکو د لوړه شمیره موږ د پان سر ته ورنږدې کوي دا په داسال کې د چې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د جبري ایستلو د بهیر له پیل دورسته په افغانستان کې د بیوزلۍ کچا لوړه شوې او لوګه په زیاتېدو ده او بلخوا له افغانستان سره د نړیوالو مرستو هم بندې شوې دي د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د رباط د کډوالو په خارګوټي کې ډیره ایران ګل چې پورسته یو کله پاکستانه راستون شوې ازادي رادیو ته وویل
کوټه مم نستا او بو دی بلچا کور نه راوړو غاز مثال د بخاری مخاری دا شین سی وی بیا زمایله ختریږي د شي شای نستا راسره په پاکستان سره راغل د ټول د شي دغه پراته دي سره که څوک د غیزو دی بیا غال لري د شي خلک هم ستا کی
د یو نشار ویان زیاته کړ چې د افغان کډوالو دراستنیدو چټکی او لوړی کچه افغانستان په تیر د خځو او جنونو لپاره له یو ژور بحران سره مخامخ کړای دی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری لراستنیدونکو افغانانو سره د مرستې لپاره پروان کال کې 214 میلیون ډالر مالی مرسته غوښته ده خو د کمپاین پترڅ کې د دې اندازې یوازې 8% تر لاسه کړی ده په 2023 کال کې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د استلو د بهیر لپاره تر اوسه ل 15 میلیون ډیر افغانان خپل هیواد ته ستنه شوی دي خو تقریبا ټول د خلک له بیوزلۍ سره ټکوي او وایي چې مرستو ته اړتیا لري د راستنو شویو افغان کډوالو ستونزې په دې ورستیو کې د سختو بارانونو او درنو واورو د وریدلو لقبل څو ځلې زیاتې شوې دي د کډوال د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې کمرستې نشي ورسره کولای نو دوی ته د کاروبار امکانات برابر کړي
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو دروانو چارو دا برخه په همدې ځای پاتې ورسیده په پاتې خبرونه کې له اسد الله لودین سره ووسی
له خبرونو ور اخوا
د فبروري 14 د رادیو نړیواله ورځ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وای رادیو لا هم د دوی لپاره د خبرونو او خوونیزو پروګرامونو اساسي سرچینه ده د افغانستان د خبريالانو مرکز د معلوماتو لمخې دا مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 200 رادیوي شبکې فعالیت لري که څه هم د طالبانو له واکمنۍ مخکې د رادیوګانو شمیر زیات وو او اوس محدود شوی خو بیا طالبانو ادعا کوي چې د دوی له واکمنۍ وروسته هم شاوخوا څلوېختو رادیوګانو ته د فعالیت جوازونه ورکول شوی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
محمد یوسف د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ یو ویا کلن اوسیدونکو رادیو اوري. دا وای دا چې له موبایل او انټرنیټ څخه استفاده نشي کولای نو خبرونه او پروګرامونه یوازې د رادیو لالارې تعقیبوي.
اوس خو د فیسبوک د لارې نم خلک خبرونه تعقیبوي او د موبایل د لارې نم خپل ځان زنه په فیسبوک په یو مونږ ورته لاسرسی لرم، ځکه چې یو نظر کم لیکنی نشو کولای او بل تعلیم نه لرو، نو خپل د راډیو نه خبرونه تعقیبوم او ځینې پروګرامونه چې ډېر خسته خسته پروګرامونه دي د راډیو د شناس منلاندې داسې خېخې خپرونې تعقیبوم. نو
راډیو له هغو محدودو رسنیو څخه ده چې ډېری خلکو په ځانګړي ډول د لوړ عمر لرونکو کسانو لپاره کوم چې له سمارټ ټلیفونونو او انټرنیټ سره بلد نه دي په اسانه د استفادې وړ ده. یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول موټر چلوونکي هم د خپل ورځني کار پر مهال راډیو اوري. سمیولا چې په کابل ښار کې ټکسي چلوونکی دی وای کله چې په کار کې وي نو ټول ورځ راډیو اوري.
راډیو د یو ملت، یوې ټولنې او یوې سیمې سرمایه ده. د سیمې او چاپیریال له حال احوال د ولسوالۍ، ولایت، هیواد او نړۍ په کچه د ستونزو او حالاتو څخه د راډیو له لارې معلومات ترلاسه کوو. زه ډیر وخت راډیو اورم.
د خبرونو تر څنګ راډیو د ځینو نجونو او ښځو لپاره د ښوونیزو او ګټورو پروګرامونو سرچینه هم ده. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا وای ښوونیز او د پخلی پروګرامونه په منظم ډول له راډیو تعقیبوي.
پوس وخت کې موږ ډېر درسونه شروع کړی دي له راډیو څخه او د راډیو څخه درسونه وایو او همداسې ځینې پرونې چې د پخلی پرونې دي هغه سره کوم پخلی چې وي هغه هم کوو او همدارنګه ځینې موضوعاتي پرونې چې کله د کور کار کوو نو راډیو مو چل نه کړی وي او هغه موضوعاتي پرونې هم اورو.
راډیو داسې وسیله ده چې په کور، موټر، کار ځای او په ډیرو لیري پرتو سیمو کې هم کارېدلی شي او له انټرنیټه پرته خبرونه او معلوماتي پروګرامونه پرې اورېدل کېږي. د فبروري 11مه چې د دلوي له 24مې سره برابره ده د راډیو نړیواله ورځ ده. راډیو د لومړي ځل لپاره د ایټالیې ساینس پو ګوګلیمو مارکونی لخوا په 1896 میلادي کال کې اختراع شو. په افغانستان کې د راډیو لومړنۍ دستګاه په 1902 لمریز کال کې د کابل په پولا ارتل سیمه کې په محدودو امکاناتو فعالیت پیل کړ او وروسته په 1909 لمریز کال کې د پاچا امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په کابل کې په رسمي ډول راډیوي فعالیتونه پراخ شول. په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې لسګونه دولتي، سیمه ایزې او خپلواکې راډیوګانې جوړې شوې چې شمېر یې بیا سلګونو ته ورسېد. خولتی سره سره رسنی په ځانګړي ډول رادیوګانې په افغانستان د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته له محدودیتونو او مالی ستونزو سره مخ شوې او یو شمېر یې خپل فعالیتونه ودرول. د یادونې وړ ده چې طالبانو د 2023 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د ازادي راډیو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې هم پر اف ام څپو بندې کړې، خو ازادي راډیو د لنډو او منځنیو څپو په پیاوړتیا سره خپلې خپرونې له 1200 ساعتونو څخه 24 ساعتونو ته زیاتې کړې. د فبروري 11مه د راډیو نړۍ والاو راست ملګرو ملتونو د خونی زلمی او کلتوري سازمان یونسکو لخوا په 2011 میلادي کال کې په دینوم ونومول شو او دا پریکړه په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی هم تایید کړه. د دې ورځې د نومولو موخه خبرونو، زده کړو او معلوماتو ته د عمل اسرسي په برخه کې د راډیو د رول پیاوړي کول دي. سکل د راډیو د نړیوالې ورځې موضوع ده نوې ټکنالوژي سره د راډیو همغږی رول او د مصنوعي ځیرکتیا په ګډون د محتوا د تولید او پراختیا په برخه کې ورنه استفاده. د افغانستان د خبریالانو مرکز لخوا ازادي راډیو ته د تازه وړاندې شویو معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 200 راډیوي شبکې په 24 ساعته ډول نیمه ورځ او یا هم د ساعتونو په مخ فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې له رسنیو د ملاتړ یو شمېر نورو بنسټونو ویلي وو چې په افغانستان د طالبانو له بیا وخت رسېدو مخکې دا شمېر 350 ته رسېدو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اوریدونکو اوس هم راځو د اقلیمی وضعیت په اړه موضوعاتو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ورښتونه وچکالي کم کړي، خو په ځینو سیمو کې وضعیت لا هم د خبرداري په کچه پاتې دی. بزګران هم ورستیو ورښتونو خوښ کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې واورې او بارانونه د دې هېواد اکثر وچکالۍ ځپلو سیمو ته خورا ګټور بللې. ویلي چې دې ورښتونو آن ډیری سیمې په ځانګړي ډول سویلي او لویدیځو سیمو کې د وچکالۍ وضعیت بدل کړی دی. اوچا د وچکالۍ ترکیبي شاخص سی ډی آی له مخې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 12مه په خپل ویبپاڼه په خپل دوه مخیز راپور کې ویلي چې دایکندي، فراه، غور، هلمند، هرات، کندهار، نیمروز، نورستان او روزګان د هغو ولایتونو په ډله کې شامل دي چې د تیر 2015 کال په دسمبر کې د واورې او بارانونو لوړه کچه ثبت کړې ده. خو دې ادارې ټینګار کړی چې د افغانستان په پاتې برخو کې شرایط لا هم په لویه کچه بدل سوي نه دي او د خبرداري په کچه دي. په راپور کې ویل شوي هغه طبیعي یخچالونه چې پخوا د وروستیو وچکالیو له امله سخت اغیزمن سوي او ټیټې کچې ته رسیدلي، اوس په ځینو سیمو کې د پام وړ ښه والی ښیي. د دې ادارې په ټکو د واورې او بارانونو زیاتوالی ممکن په پسرلني موسم کې د غنمو په کښت او تر ټولو مهم د نویو کرل سویو تخمونو په ځانګړې توګه په وچو یا للمو اقلیمي سیمو کې پر صحي ودایې مثبت اغیزه ولري. د افغانستان د ځینو ولایتونو له وچکالۍ راوتلو سیمو اوسیدونکي په ځانګړي ډول بزګران دې ورښتونو ته خورا خوشاله او تاییدوي چې فصلونه یې د ښه کېدو په حال کې دي چې ښه حاصلات ترې ترلاسه کولای سي. د دې ډلې د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ یو بزګر فرید الله ازادي راډیو ته وویل
نو طبیعي خبره ده چې په غرونو باندې واري به سړي رکیږي. موږ 15 جره بس موږ د شخصي لارم او دلته عموما غنم کرل کیږي.
د ملګرو ملتونو د یادې ادارې د راپور له مخې د 2015 کال د دسمبر تر پایه پورې هغه سیمې چې د خبرداري په کچه کې پاتې دي شمالي، شمال ختیځ، ختیځ لنورستان ولایت پرته، سویل ختیځ، مرکزی لوړې ځمکې له دایکندي ولایت پرته او د پلازمینې سیمې شاملې دي. او چا دا هم ویلي چې په لویدیځه سیمه کې د بادغیس ولایت په ځینو برخو کې شرایط ښه سوي دي. د نیمروز ولایت اقلیمي وضعیت که څه هم په راپور کې مخ پر ودې ښودل سوی، خو ځینې بزګران وایي په ډېره کمه اندازه پکې یوازې بارانونه سوي او ټینګار کوي د وچکالۍ اغیزې پرې لا هم شته. د دې ولایت د چهاربرجک ولسوالۍ یو بزګر چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د جمعې په ورځ د فبروري په 14مه یې ازادي راډیو ته وویل:
نیمروز استم یک ولایت صحرایی است.
نیمروز شې صحرایی ولایت دی. دا څو کاله خو واوره پکې هیڅ نه ده شوی او باران هم داسې موده مخ کې ډیر کم چې یوازې ځمکه یې لګلم ده کړې. وچکالۍ پکې اوج ته رسیدلې ځکه اوبه پکې نشته او نه نوې سلنه خصوصا زموږ ولسوالۍ کې د خلکو ژوند او اقتصاد په همدې کرنه چلیږي. د ځای ته چې د هلمند ولایت نه اوبه راځي، دا د اوس چې د دلوي وروستۍ ورځې دي، تر اوسه هیڅ اوبه نه دی راخوشي شوي.
د چهاربرجک ولسوالۍ دا اوسیدونکي وایي چې ډیری هغو بزګرانو چې کار ته د ځمکو چمتو کولو او ځینو نورو کرنیزو چارو لپاره پر ټراکټرونو او نورو ماشینونو پیسې لګولې وي، هم د حاصلاتو نه ترلاسه کولو له امله له زیانونو سره مخ سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو ادارو په مقرر ډول په هیواد کې د روانو وچکالیو د خطرناکو پایلو په اړه خبرداري ورکړې دي. تر دې وړاندې د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د اکثر ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړې توګه بزګرانو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه کړي چې وچکالۍ سخت ځپلي او د اوبو له شدید کمښت سره مخ سوي. همدا چې په خبره په سیمو کې د څښاک اوبو لپاره ډیری څاګانې وچې او دوی په ژورولو لا هم له ننګونو سره مخ دي. سږکال د زمي موسم له یوې بشپړې میاشتې تیرېدو وروسته د افغانستان په مختلفو سیمو او ولایتونو کې واورې او بارانونه وسول چې ډیری خلک یې په ځانګړې توګه هغوی چې له کرنې خپل اقتصاد پر مخ وړي د کال په پای کې خو پالو ته هیله من کړي دي.
اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. آیا په افغانستان کې د واورو او باران اوسنۍ څپه به د وچکالۍ او اغیز یو څه مهار کړي کنه؟ ازادي راډیو هم له کارپوهانو او خلکو سره په خبرو کې موندلې چې د وچکالۍ اندېښنې څه ناڅه کمې شوې. تفصیل له سلطان محمد سرور اورو.
حاجی محمود د کندهار یو باغدار او بزګر دی. دی وایي 50 جریبه ځمکه لري چې 10 جریبه یې د انګورو او انارو باغونه دي او پاتې 40 جریبه یې د غنمو او نورو غلو کروندې. حاج محمود وای سره لدی چې سخکال تر اوسه د هواد پوزینو سیمو کې خې ووري او بارانونه شوي، خو کندهار کې وریا نسبتا کم شوي او دای د بسرلی بارانونو ته پټم دی. حاج محمود وای اوسنۍ بارانونو ځمکې ته یو څه سا ورکړي خو کفایت نه کوي او په کندهار کې د بارانونو کچه ورته د دالی بند کې د اوبو لکچه ښکاری چې د ارغنداب، ژړۍ، میوند، پنجوایی او ډنډ ولسوالۍ ځمکې خړوبوي. حاجی محمود وای
نو فعلاً د دالی بند وزنه ډک شوی دی، دا ته څلوېش دنه ډکېږي، یعنی یو څلوېش دنو نور ته ضرورت ده.
خو بلخوا د لوګر اوسیدونکو حاجی زمرای چې لوګر، پکتیا او پکتیکا کې سلګونه جریبه ځمکې لري او اجاره کړي دي، وایي سګنی واوره نور کلونو ته په کتو ډیره نه ده، خو ژمی لا پاتې دی او امید سته.
یاره واوره خو برابر ده، په نظر د نورو کلو عمر زیات هم نه ده، خو بیا هم امید لرو، ژمی لا پاتې ده خو غرونه ډکړي دي.
خو د اوبو د منابعو او د چاپیریال کارپوهان وایي سږکال د تیرو څلورو کلونو په پرتله د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ښه واوره شوې، خو لا هم د 2020 کال د واورو کچې ته نه ده رسیدلې او ځینو سیمو کې د اوبو شاخص له اوسط نه ټیټ دی، خو د ورښتونو دوه میاشتې نورې هم لا پاتې دي. د اوبو د منابعو کارپو ډاکټر نجیب الله سدید زیاتوي
بدخشان کې، تخار کې، سمنګان کې، سرپل کې، په بامیان کې، په غزنی په ځینو سیمو کې او په لوګر کې واوره کمه شوې ده، او بیا په کابل کې، پروان، کاپیسا او په غزنی په جنوب کې نورو د غور، هرات او په فارا په ځینو سیمو کې په دغه ساحو کې بیا د واوره د اوسط یا د نورمال حالت په پرتله ډېرې واوره شوې دي.
ښاغلی سدید وایي د اندېښنه چې راتلونکی لمریز کال به د پرله پسې وچکالۍ پنځم کال وي لرې شوې، او له دې وروسته هم که کافي بارانونه ونه شي شدیده وچکالۍ به نه وي او دا کال به نسبت تیرو څلورو کلونو ته یو ښه کال وي. ډاکټر سدید د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا شوی واوري او بارانونه به د تیرو وچکالیو اغیزې یو څه احتوا کړي کنه وایي
د تیر څلور کال وچکالیګانې کوم غو تاسو وګورئ نو یو حق او بیس کال هم دا نشي جبران کولای، نو تاسو ډېرې ښې او بیس کالونو ته ضرورت لري او ډېرې زیربناو او کار ته ضرورت لري چې تاسو وکولای شئ تر یو حده پورې هغه د وچکالی تاثیر چې تیر څلور کال موږ تاسو ته لوده تر یو اندازه
ډاکټر سدید زیاتوي چې په تیرو دوه لسیزو کې خلکو د ځمکې لاندې اوبو څخه ډیره پراخه استفاده کړې او د ځمکې لاندې اوبه هغه زیرمې دي چې د زرګونو کلونو په تیرو دوه جوړې شوي او د دغو زیرمو بیا تخویه کول کلونه وخت غواړي او د اوبو د ساتنې لپاره د اساسي زیربناو لکه د بندونو، جهیلونو او خندونو له جوړولو پرته یې جبران تقریبا ناممکن دی.
لزګونه افغان هنرمندانو او موسیقي غږونکو د پېښور لستر محکمې له پاکستانه د دوی د استلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې هلته پولیسو په افغان کډوالو پسې راخسته ده.
پاکستان ته راغلو هجرت هم وکړ او د زمزان یونیسیا سره رجسټر
کړ. الطاف حیرت یو له هغو افغان موسیقي غږونکو څخه دی چې د پېښور لستر محکمې له پاکستانه د دوی د استلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د جمعې په ورځ د فبروري په 13 آزادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې سخت شپې ورځې تیروي او افغانستان ته د استلو په اړه هم اندېښمن دی.
زموږ تک پېښور های کورټ ته یا محکمې ته دا درخواست هم ورک جمم کا چې افغانان دی زنه ریپورټ کوي او اذیت کوي پولیس، او مونږ نه خواسو چې مونږ ته یا داسې اسناد یا دستاویز را کی چې دلته پولیس مونږ ته سوونه وایي یا خپل وزارت خارجه ته ووایي چې مونږ ته ویزه اسانه کړي. او زمونږ درخواست جامع جهانی نم دا ده چې د هنرمندانو په کیسونو لکه کارو کې یا توجه ورته وکړي چې افغانانو خصوصا هنرمندان دې وخت وختي نه وځي.
پاکستان کې بل میشت افغان سندرغاړي یونس جیلانی چې د هم د عرضه کوونکو له ډلې څخه دی ورته ستونزه مطرح کړه.
به همه کې معلومه است که همه کې هنرمندای ما متضرر است.
موږ افغان سندرغاړي دې ته اړتیا لرو چې هنرمندانو ته کارتونه وویشل شي چې دوی آزاد تک راتک وکړي. ټولو ته معلومه ده چې هنرمندان امنیتي ستونزې لري او تر څنګ ویزا هم نه لرو.
په پېښور کې د افغان هنرمندانو ټولنه هم د افغان سندرغاړو د اندېښنې تاییدوي. سندرغاړي او د دې ټولنې مشر رشید احمد خان ازادي راډیو ته وویل
موږ د اعلی عدالت ته درخواست کړې ده د هنرمندانو ټولې ټولنې چې زموږ مسله د نور افغانانو مختلفه ده. هلته په افغانستان کې په موسیقۍ پابندي ده، بندیز دی، زموږ مال جان ته هم خطر ده، نه موږ هلته کاروبار کولی شو، بل څه زموږ لار شته نه. په دې وجه دې موږ سره انساني حقوق بنیاد باندې سلوک وکړی شي.
د زیاته کړه چې محکمې دوی ته ویلي چې د فبروري په 13مه بیرته ورسي تر څو دا مسله وڅېړي. لسګونو د هنرمندانو او موسیقي غږونکو د پنځمه ورځ د فبروري په 12مه د پېښور سترې محکمې ته عریضه وکړه چې افغانستان ته د جبري استلو مخه ونیسي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال په خیبر پښتونخوا کې لسلو تر یو نیم سل افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي ژوند کوي. په پېښور کې د افغان هنرمندانو ټولنه له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې هنرمندانو قضیو ته جدي پاملرنه او ستونزو ته رسیدنه وکړي. د پېښور سترې محکمې یو کال مخکې د 150 افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو د استلو بهیر د شاوخوا دوو میاشتو لپاره وروسته له هغې وځنډاوه، کله چې سندرغاړو او موسیقي غږونکو د پاکستان نه د دوی د نیولو او شړلو په اړه اندېښنې مطرح کړې. هغه مهال یعنې د جنوري په 10مه اسوشیټ خبري اژانس راپور ورکړی و چې چارواکو امر کړی و چې هنرمندان دې تر هغه چې د پناه غوښتنې د قضیو اړوندې پرېکړې نه وي سوي په جبري ډول دې خپل هیواد ته پستنولو نه اړیستل کیږي. پاکستان له شاوخوا اتو میاشتو راهیسې د افغانانو لپاره د ویزې تمدیدول بند کړي او د بې اسنادو افغانانو ایستلو بهیر هم چټک کړی دی. څو ورځې وړاندې یو شمېر خبریالان هم د پولیسو لخوا ځورول شوي او نیول شوي وو او ځینو ادعا کړې وه چې د پیسو په ورکړې بیرته خوشي شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په دې هیواد کې موسیقي منع شوه او هنرمندانو ته د کار کولو اجازه ورنکړل شوه چې دا محدودیت د دې لامل شو چې یو شمېر سندرغاړي له هیواده ووځي، خو ځینې لا هم په افغانستان کې د جدي اقتصادي ستونزو له امله په بدو شرایطو کې ژوند کوي. د دې هنرمندانو په خبره د طالبانو حکومت په تیرو څو کلونو کې نه یوازې سندرغاړي او موسیقي غږونکي ګواښلي او دوی له هیواده وتلو ته اړ ایستلي، بلکې د دوی د موسیقي وسایل هم سوځولي او له منځه وړي دي.
facebook.com/azadiradio
پورسته کې درته یو پزړه پوری راپور اخلو. هغه دا چې د پاکستان د پنجاب په مرکز لاهور کې د نهوز مریانو سملاسی مړینې له خلکو سره پښتنې پیدا کړې دي. په پایل کې دا پی خادي و خو روسته ډیره رسنی زشوه. تفصیل په دې راپور کې
د لاهور په سفاری پارک کې د نهوز مریانو نصابې مړینې چارواکي دته وحڅول چې بیړنې پلټنې پیل کړي. خو په پایل کې د فبروري په 12مه پنځشنبه مسولینو وویل چې دغه نهز مریان ناروغه و. د پنجاب ایالت جکپورې چارواکي مریم اورنګزیب وویل چې دا مریان د پنجاب له مختلفو سیمو د څارویو د ډاکټرانو د لارښوونې له مخې سفاری پارک ته راوړل شوي وو او د دې مریانو صحت ښه نه و. د پنجاب د وحشي ژوو د څنګ مشر مدثر حسن د نهوز مریانو ترمنینې ورسره رسنیو ته وویل چې په تیرو څوونیو کې له 1200 څخه زیات مریان د لاهور په سفاری پارک ناروغه شوي وو، یو شمېر معلول هم وو. خو ښاغلی حسن زیاته کړه چې تر دې وروسته باید ډاډه شو او پاملرنه زیاته کړو چې نور مریان په سفاری پارک کې لاسه ورنکړو. د پنجاب د وحشي ژوو د څنګ مشر د مړشلو سمریانو د قضیې د څېړلو لپاره د وی کمیټې ته جوړېدو خبر هم ورکړ. د سمریانو ترمنینې ورسره د دې پارک جنوسي موته د خلکو په تګ راتګ بندیز لګیدل دی. په پاکستان کې د وحشي ژوند د شغورن کارپوهان د پیشې د دقیقې څېړنې او په دې برخه کې د شفافیت غوښتنه کوي. بلورته د لاهور په سفاری پارک کې د سمریانو لمړنی ورسته د شوبند د خوندیتوب د پروتوکولونو په برخه کې په ملي کچه بحثونه راپورته شوې دي. د صوبې د سنگلی شوند څنګ خلکو ته ډاډ ورکړي چې دوی به د پاتې څارویو د ساتنې لپاره د څارویو د حفاظت هڅې پراخې کړي. د ویټرنری ټیمونو د مرشوب یوس مریانو نمونه اخیستې او د ازموینې لپاره لابراتوارونو تلیشلې دي. تر اوسه د دې معایناتو نتیجې لرسنیو سره نه شریک شوي. سفاری پارک د لاهور شار د لویو سیاحتي ځایونو څخه یو دی. په دې پارک کې شاوخوا ډیرش زمریان شته. همدارس ډیر لوی پښوګانی، زرافي او بیلابیل ډول څاروي پکې ساتل کیږي چې خلک